د ازادي راډیو قدر منوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان په دې خبری مجله کې هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې به له ولسمشر اشرف غنی سره د ولسی جرګې د پلاوي د کتنې او د هغوی د خبرو د نتیجو په اړه واورې. دغه راز په یو بل راپور کې اوري چې له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د چارواکو له مرستې او همکارۍ پرته مخدر مواد نشي قاچاق کېدی. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې جان قالیکوزی اوروي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت له جمهور رئیس سره وکتل او د کابینې د زن په اړه خبرې وکړې. مسکو وایي ناتو په افغانستان کې د امنیت ساتنې مسؤلیت ته باید دوام ورکړي. او په پاکستان کې هغه سړی اعدام شو چې په 2003 کال کې د پخواني جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د قتل هڅه کړې وه. د ولسی جرګې یو هیئت نن د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره وکتل او د کابینې د زن په اړوندو مسلو یې بحث وکړ. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې جمهور رئیس اشرف غنی د ولسی جرګې هیئت ته وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د یوې متوازنې یا متعادلې کابینې د جوړولو په اړه کار او مشورې کړي او داسې کابینه باید جوړه شي چې د افغانستان د ټولو قومونو او اقشارو استازیتوب وکړي او د اهلیت پر اساس وي. ښاغلي عرفان زیاته کړه جمهور رئیس دوی ته وویل چې په راتلونکې اونۍ کې به کابینه ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې یو بل هیئت له دې مخکې حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره د کابینې په اړه کتلي وه. د ولسي جرګې مرستیال صدیق احمد عثماني وویل له جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره د کتنو بشپړ راپور به وروسته د ولسي جرګې مجلس ته وړاندې شي. مسکو وایي که څه هم چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک یا ISAF ماموریت د ډسمبر په 28 ختم شوی، ناتو باید د دې هیواد امنیتي مسؤلیت ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل ISAF ونشو کړی چې د 14 کلونو موده کې په افغانستان کې ثبات ټینګ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي مسکو د افغانستان لپاره د ناتو هوډمن ملاتړ ماموریت چې تر ډېره حده به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې پر مخ وړي د ISAF مستقیم بدیل بولي. د ډسمبر په 28 د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خاص استازي زمیر کابلوف انټرفاکس خبری اژانس ته ویلي و داسې علامې ویني چې طالبان په افغانستان کې په راتلونکي پسرلي کې د سترو حملو اراده لري. کابلوف دا هم ویلي چې د اسلامي دولت ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې ملاتړ جذب کړي. کابلوف زیاته کړه مسکو په لومړي سر کې د ناټو هوډمن ملاتړ ماموریت باندې انتقاد کړی و خو اوس یې ځکه ملاتړ کوي چې له هیڅ نه ښه دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی به په خپل ټول وس او توان وسلوالو مخالفانو پر وړاندې له سیمه ییزو پاڅون کوونکو سره مرسته وکړي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته په خبرو کې وکړه.
په دې شک نه چې د افغانستان ټول خلک د افغانستان حکومت د دې پاڅونو ملاتړ کوي. یعنی هر ځای چې امکانات دي هر هغه شی چې موږ په اختیار کې ولرو د خلکو سره کوشش کوو همکاري کوو تر څو د مخالفینو پر وړاندې ټول په یو غږ ودرېږو.
له دې مخکې د کونړ په دانګام نورګل ولسوالیو او دغه راز د کندهار په مایوند ولسوالۍ کې سیمه ییزو پاڅون کوونکو شکایتونه کړي وو چې حکومت له دوی سره د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړو کې مرسته نه کوي. د کابل پولیسو د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې یوه 15 کسیزه ډله نیولې چې په وسلوالو غلاو او وژنو کې لاس درلود. د کابل امنیه قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبریالانو ته وویل د ډلې په وروستیو کې په ارزان قیمته سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژلي وو. جنرال رحیمی زیاته کړه نیول شوو کسانو د کابل جلال آباد پر لویه لار غلاوي هم کولې او په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نئی وایي سږنی میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دې ادارې د څار مسؤول صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته وویل په 2014 کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې دي.
125 مورد کل خشونت
د تاوتریخوالي ټولې پیښې 115 مورد دي چې اته یې پکې د قتل دي.
خاغلی صدیقی دغه راز وویل د تېر کال په مقایسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په سلو کې 46 زیاتې شوې دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د ملي وحدت حکومت چارواکي به له خبریالانو څخه د ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او راتلونکی کال به یو ښه کال وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې هغه سړی اعدام شو چې په 2003 کال کې د پخواني جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د قتل هڅه کړې وه. د پېښور د مرکزي زندان یو چارواکی وایي 40 کلن نیاز محمد نن اعدام شو او مړی خپلوانو ته ورکړ شو. نیاز محمد محکوم شوی و چې په راولپنډۍ کې په یو پله کې 14 مواد ځای په ځای کړي وو او د جنرال مشرف د موټر د تېرېدو پر مهال 14 کړې وه. په 14 کې د مشرف موټر بد شوی و. د ایران په مرکز تهران ښار کې د هوا د سختې ککړتیا له امله شاوخوا 400 کسان د زړه او تنفسي ناروغیو له وجې په روغتونونو کې بستري شوي. د تهران د عاجلو خدمتونو د څانګې مسؤول حسن عباس وایي د ښار د کثیف هوا له امله نور 414 کسان د ورته ناروغیو لپاره په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د تهران چارواکو له ناروغو او زړو کسانو وغوښتي چې د موټرو د تګ راتګ له سیمو څخه د لرې اوسي او له خپلو کورونو باید بهر ونه وځي. د تهران ښار شاوخوا 2 میلیونه نفوس لري او د نړۍ د هغو سترو ښارونو په ډله کې دی چې هوا یې ډېره زیاته کثیفه ده. روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د هغه پریکړلیک د ردېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له اشغال شوو سیمو څخه د اسرایلو د وتلو او تر 2018 کاله پورې د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو غږ کوي. روسیه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري او د ویټو صلاحیت هم لري د هغو اتو هیوادونو په ډله کې ده چې د ډسمبر په 1 د فلسطینیانو په ملاتړ رای ورکړه. د امریکا متحده ایالاتو د پریکړلیک پر ضد رای ورکړې ده. د دې سره د تایید لپاره د 9 غړو هیوادونو رایو ته اړتیا وه. که واشنګټن ملاتړ کړی وای او یا یې مستنقف رای ورکړی وای بیا به هم دا پریکړلیک تصویب شوی وای. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وای دا پریکړلیک یو اړخیز و او د دوو دولتونو د جوړېدو هلې ځلې له منځه وړي. اسرائیلو د پریکړلیک په نه تصویبېدو خوښي څرګنده کړې ده. په یمن کې نن یو زیات شمېر خلک هغه مهال ووژل شول چې یو ځان وژونکي د میلاد النبي غونډه کې ځان والوزاوه. رویترز آژانس د روغتیایي کارکوونکو د مرکزي ښار اب اوسېدونکو په حاله ویلي د نن ورځې حمله کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي ځان وژونکي د شیعه یاغیانو حوزي او د هغوی د ملاتړو په منځ کې چاودنه وکړه او په وژل شوو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. حوزي یاغیانو په سپتمبر میاشت کې د مرکز سنا له نیولو وروسته د یمن په ټولو برخو خپلواک ټینګ کړه او القاعده وسله والو ورباندې حملې کوي. دا د دې سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو څخه واوریدل. تاسو له آزادي رادیو خبری مجله اورئ. د ولسمشر غنی یو بیان دوی ژر به کابینه جوړ شي.
کابینه پاره کار تقریبا پایتن از دی شوه ده. انشاءالله دیر زر با منگو تاسو ده نوی کابینه ده معرفی شایدان وستو.
ده ولسی جرگه پلاوی ده کابینه ده زندیدو ده علات پاره نن لولس مشر سرا خبری وکره. ولس مشر ده جرگه پلاوی تا چه ووه؟
نسبتاً یک متعادل حکومت که ده چنه شده یک ولایت نه سلو 15 وزیرانی او دی اوزون نه یک وزیمون پا کابینه کنیر.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د چارواکو له ویل د چارواکو له همکارۍ پرته د دغه موادو قاچاق ناممکن دی. روسیه وایي ناتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په وړاندې مسؤلیت لري. د افغانستان د بشري حقونو سازمان د نجراب د جنسي تیری عاملانو ته د سزا غوښتنه وکړه. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو څخه اورئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو یعنی منځنۍ سپه 12:00 دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ شئ. د افغانستان ولسی جرګې ټاکل شوی پلاوی د کابینې په اړه نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. په دې اړه څو شېبې وروسته د ولسی جرګې له یو منشي سره مرکه لرو. هغوی به درته ووایي چې ولسمشر او د ولسی جرګې پلاوی په کومو موضوعاتو خبرې وکړې او کومې موافقې ته هم ورسېدل او که ونه رسېدل. خو مخکې تر دې د کابینې په ارتباط د ولسمشر غني له د ویان څرګندونې دراورو. د ولسمشر غني ویان دوی چې ولسمشر او اجرایي رئیس د کابینې د جوړیدو پر سر موافقې ته رسیدلې دي او ډیر ژر به کابینه اعلان شي. که څه هم د ولسمشر ویندوی نظیف الله سالارزي د کابینې د اعلان دقیقه نیټه ونه شوده، خو یوې بلې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي رادیو ته وویل چې کابینه به راتلونکې اونۍ اعلان شي. په دې اړه د ناجیه ساپۍ راپور واوري.
د کابینې د ځنډ په اړه د ملي شورا او عامو خلکو له غبرګونونو سره سره په ارګ کې یوه معتبره سرچینه وایي چې د راتلونکي اونۍ په نیمایي کې به د کابینې غړي ولسی جرګې ته معرفي شي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې دواړه مشران د کابینې د غړي پر سر موافقې ته رسیدلې دي. په عین حال کې د ولسمشر اشرف غنی ویان نظیف الله سالارزي وویل چې د کابینې پر سر بحثونه د بشپړېدو په حال کې دي. غلی سالارزي د چهارشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کابینې د اعلان دقیقه نیټه په ډاګه نکړه، خو وویل چې پنک دی ورځو کې به د کابینې غړي معرفي شي.
د کابینې په اړه کار تقریبا پایتن اچ دی شوه ده. ان شاء الله ډیر زر به موږ تاسو د نوي کابینې د معرفي شایدان وسو او تر اوسه پورې چې کوم وخت نیول شوی دی یا څنګه رامنځته شوی دی، د دې اصلي هدف او موخه دا ده چې په پای کې داسې یو کابینه د افغانستان خلکو خدمت ته معرفي شي چې هغه دغه توانایي صلاحیت او شایستګي ولري چې د افغانستان د خلکو د تمو د توقعاتو پر اساس باندې کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابینې زنډ بېلابېل غبرګونونه راپارولي او ویل کېږي چې د ادارو په چارو یې هم ناوړه اغېزه کړې. د کابینې د ژر اعلانېدو خبره په داسې حال کې کېږي چې د ولسمشر لخوا هغه وخت هم په ختمېدو دی چې د کابینې اعلان ته یې ټاکلی و. ولسمشر لندن ته تر تګ مخکې ولس ته په وینا کې وویل چې د دوه یا څلور اونیو په ترڅ کې به کابینه اعلان کړي او دا وخت هم نږدې په ختمېدو دی. له بلې خوا د حکومت د اجرایوي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم وایي چې په نږدې ورځو کې به د کابینې غړي ولسی جرګې ته معرفي شي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل چې اولیت هم د امنیتي او اقتصادي سکتور وزیرانو ته ورکول کېږي.
جمهور رئیس او اجرایه رئیس دواړه لا هم پر دې باندې کار کوي چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې وزیر صاحبان پارلمان ته وپیژني. تقریبا کار نه خلاص شوی دی. د امنیتي اقتصادي بخشونو وزیر صاحبان په نږدې څو ورځو کې معرفي کیږي.
له دې مخکې هم افغان چارواکو د کابینې د اعلان په اړه ورته ژمنې کړې، خو هر ځل اخیری تصمیم له ځنډ سره مخ کیږي. معلومه نه ده چې دا ځل به د افغان چارواکو د ژمنې چې راتلونکي اونۍ به کابینه اعلان شي عملي بڼه غوره کړي او کنه. خو ځینې څېړونکي او د ولسي جرګې غړي وایي چې د کابینې د جوړېدو پر سر د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ اختلافات زیات دي او فکر نه کوي چې ژر تر ژره به کابینه اعلان شي.
په راپور کې مو د ولسمشر غنی د ویان نظیف الله سالارزي له قوله واورېدل چې کابینه به ژر اعلان شي، خو ښاغلی سالارزي ونویل چې دقیقا کله. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې له لوري ټاکل شوي پلاوی د کابینې په اړه نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وویل افغان ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به نوې کابینه ولسي جرګې ته معرفي شي. د ازادي راډیو خبریالي ناجیه ساپۍ له ښاغلي عرفان سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې کتنې د جزئیاتو په اړه له هغوی څخه پوښتنه کړې ده.
تاسو خبر یاست مونږ د دې فرصت په دوه بجو باندې رئیس جاوید عبدالله سره وکتل د رئیسانو کمیټه، او نن څلور بجې رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی سره مجلس درلود. هغه نتیجه داسې څرګندوم چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی خوځن نن ډاکټر صاحب اشرف غنی ویلي چې مونږ په دې درې میاشتو کې تېشو د حکومت یووالي حکومت نه په عمومي موضوعات باندې او معیارونو باندې مونږ بحث وکړه چې هغه معیارونو د اخلا دا چې بعد یو متعادله حکومت کابینه مونږ مرسی وو تعادل په دې مانه شي پکې هم جنسیتي موضوع پکې شاملي په نظر ونیول شي، او همچنان ولایتي زون پاکله د کراتو په سطح، او همچنان د اخوامو په سطح مونږ شو کولای شي اخلا نسبتاً یو متعادل حکومت د سینه شه د یو ولایت نه څلور پنځه وزیرانی او د یو زونه یو وزیر مو په کابینه کې ونیل په دې د پیمانه شه دغه بسته کوم اخوان چې په دې افغانستان کې وسیږي دوی خپل ځان په دې کابینه او په دې حکومت کې ویني. نو په دې موضوعاتو کې عمومي بس دوی منځ کې تر سره شوی او دغه روس شاید په وزیران دغه کې شامل په دې کابینه کې کنه په دې دوی توافق رسیدلی چې مونږ نشو کولای چې پخوانی وزیران سوک معرفي کړو کابینه ته. دریم دا چې وکیلان یا د شورای ملي د اعضاو جمهوریت سوک کولای شي د وزیر په توګه ته معرفي شي، او بل دا چې سوک چې مرغوزی په هیڅ معرفي کیږي نو باید یو برنامه جوړ کړي مخکې شي تاسو یو برنامه ولري یا حکومت ورته یو برنامه ورکړي. او ځینې رئیس جمهور دا سویل چې سوک چې مونږ معرفي کوو دغه کابینه ته نو مونږ خپل رئیس جمهور ویل چې د 2000 مرکه کوم او دوی سره یو استاد د پارزه غږیږم دغه نظریات برنامه او هغه درایت او استعداد ګورم شاید دغه وړتیا لري چې دا د وایز د وظیفه هیڅ وټاکل شي. نو دا موضوعات باندې تر وزوس پورې ویل مونږ لګیا او په دې باندې بحثونه وکړه نو نتیجې ته رسیدلی یو.
عرفان صاحب، افغان ولسمشر سجمنه یو وکړه چې کابینه به کله اعلانوي؟
تر اخره خبر دا و درې چې جمهور چې سبا لپاره د صاحب عبدالله خپل لیست وړاندې کړي چې جمهور ته داغه د خان کوم ځان نشکېږي. دا غن روسه یو دوه درې ورځې وایي چې مونږ په دې لیست باندې مشترکه کار کوو. نهایتا یو او نه یو هفته پورې مونږ تاسو نه وخت ولې یو هفته پورې یعنی زه راتلونکي هفته اخره پورې زه پارلمان ته خپل کابینه معرفي کړو.
د غژمنی مخکې هم شوی، آیا د کابینه به په همدغه ټاکلي وخت به اعلان شي ستاسو له نظره؟
په صورت کې گزارشې د شو غوړه تیر روز دې میاشو ته دا امیدواري کمیږي چې دوی وشي کولی په یو هفته کې دوی کابینه معرفي کړي. خو مګر دغه شیان شتون لري چې جمهور رئیس موږ په ټول شیانو باندې بحث کړی، توافق ته رسیدلی یو. نو یو خبر دار چې دغه لست په اشخاصو باندې کار روان دي، سوال لست راځي دلتاګس عبدالله نه او زه دغه درې ورځو یا څلور ورځو پورې خپل لست نهایي کوم، بیا په مجموعي توګه یا په پاکټ ډول بیا مشي کوو پارلمان ته.
د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفانو چې ویلې د ولسی جرګې پلاوي ته ولسمشر وویل د کابینې غړي به په یوه اونۍ کې معرفي کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي د چارواکو له همکارۍ پرته بهر ته د مخدره موادو قاچاق ناممکن دی. دا وزارت وایي د پکتو چې هر کال په افغانستان کې 6400 متریک ټنه مخدره مواد تولیدیږي، نو خامخا به یو شمېر افغان چارواکي د مخدره موادو په قاچاق کې لاس ولري. دا څرګندونه وروسته لدی کې چې د جرمني شپېګن آنلاین ورسپانې د ناتو د یو پټ راپور په استناد عطا محمد نور یو جنگ سالار بللی چې د مخدره موادو د چاق له برکته بډایه شوی او اند ناتو د هدفونو په لیست کې هم شامل کړی شوی وو. سفی الله ستانکزای په دې موضوع راپور لري.
له مخدره موادو سره د مبارزې افغان وزارت وایي یو شمېر چارواکي د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. دغه وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر ازادي راډیو ته وویل هر کال 6400 میټریک ټنه مخدره مواد په افغانستان کې تولیدیږي. کله چې چارواکو همکاري ورسره نه وي، ناممکنه خبره ده چې قاچاقچیونکي په دې کار بریالي شي. ښاغلی ازهر د مخدره موادو په قاچاق کې د شاملو چارواکو نمونه نه پټاګه کوي، خو وایي چې خامخا یو شمېر سیمه ایز او لوړپوړي چارواکي په دې کار کې لاس لري.
زمونږ کې 6400 میټریک ټن مواد مخدره در افغانستان تولید میشه.
کله چې 6400 میټریک ټنه مخدره مواد په افغانستان کې تولیدیږي او 315 میټریک ټنه هیروئین هر کال د افغانستان له درې پولو بهر اروپا ته صادریږي، حتمن ځینې کسانی شاته لاس لري. دوی باید اعتراف وکړي او هغه څوک چې دی معرفي کړي او پاره یې اسناد ایرای کړي. هو شته، ځینې کسان شته، مونږ نه منکرېګو.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مرستیال په داسې حال کې د سرګندونی کوي چې جرمني شپګل آنلاین خبرونه د ناتو د مخفي اسنادو په استناد په یو راپور کې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د مخدره موادو قاچاق بربله لیده. د شپګل آنلاین رسپانی لیکلی چې عطا محمد نور په 2013 میلادي کال کې ان په هغه لیست کې د ناتو لخوا شامل شوی و چې باید هدف وګرځول شي. شپګل آنلاین زیاته کړی چې ناتو سازمان د طالبانو قاچاقړونکو بشرزد جنایتکارانو لیست د ټلیفوني مکالمو سندونو او عکسونو په بنا جوړ کړی وو. خو د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور ویاند منیر فرهاد د شپګل رسپانی دا راپور په بشپړه توګه ردوي او وایي خغلی نور په هیڅ ډول قاچاق کې نه دی ښکیل. خغلی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د شپګل آنلاین دا رپورت د افغانستان د شخصیتونو د سپکولو او توهین په هدف جوړ شوی، حقیقت نه لري.
اظهاراتی که از طرف
روزنامه شپیگل دا څرګندونه چې د شپیگل ورسپانې لخوا شوی په قاطعیت او کامل صراحت ردو. په هیڅ صورت سره د بلخ د ولی پاړه داسې راپټونه چې د ځینې مغرزه کړیو لخوا چې د افغانستان شخصیتونه توهینوي، حقیقت نه لري او مونږ ردو.
خغلی فرهاد ویل کوم چې عطا محمد نور د بلخ ولایت اداره په لاس کې لري د مخدره موادو په وړاندې قاطعانه مبارزه کړې ده. دی وایي خغلی نور د مرکزی حکومت او نړیوال ټولنې لمرستې پرته له مخدره موادو سره مبارزه کړې او د کوکنارو کښتې صفر ته راټیټ کړی دی. د شپیګل آنلاین مجلې د ناتو په حواله په خپل دغه راپور کې چې د دسمبر په 28 مخپور شوی د عطا محمد نور په اړه داسې لیکلي.
په 2013 کال کې ناتو د افغانستان په شمال کې یو والی عطا محمد نور په دغه لیست کې شامل کړ. نور چې یو جنگ سالار دی، د جګړې په وخت د مخدره موادو د قاچاق له لارې بډایه سو. هغه څوک چې په بیرحمۍ خپل سیالان له بخې لرې کول. د دنوم د ناتو په دغه لیست کې په 1022 نمبر راغلی وو.
د شپګل آنلاین د دغه راپور او همدارس د عطا محمد نور په اړه د یاداشت مولو کورونی چار وزارت سره هم شریک کړ، خو هغوی په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. اخو له مخدره مواد سره د مبارزې عدلی او قضایی ادارې وویل د ښاغلی نور په اړه له دوی سره هیڅ کومه دوسیه نشته او که احیانا د مخدره مواد په قاچاق کې زور وکان او چارواکي هم شامل وي، دا اداره به ورسره قانوني چلند کوي. کارپوهان هم تاییدوي چې د مخدره مواد په قاچاق او تولید کې یو شمیر چارواکي دخیل دي او همدای وجه ده چې 2014 کال د افغانستان لپاره د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو بد کال بلل کیږي. په دغه کال کې د ورستۍ شمیرو له مخې په 2,24,000 هکتاره ځمکې باندې کوکنار کرل شوي او په افغانستان کې 6,400 میټریک ټنه مخدره مواد تولید شوي دي. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
ساعت شپږ بجې او شل دقیقې دي. د ازادي رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدی شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو خپرونې تر او بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په منځنۍ سپه 12:00 نیمه د امریکا شخ آشنا رادیو خپرونې اوریدی شئ. روسیا وایي ناټو د افغانستان د امنیتي وضعیت په وړاندې مسؤلیت لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په یوې اعلامیې کې پر ایساف هم انتقاد شوی چې د مسکو په وینا دغه ځواک نه دی توانېدلی چې افغانستان ته ثبات راولي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
روسیا وایي که څه هم چې ناټو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی دی، خو د دې هیواد پر وړاندې به د خپل مسؤلیت ادا کولو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې پر ایساف انتقاد کړی چې د افغانستان په باثباته کولو کې پاتې راغلی دی. ماسکو ویلي که څه هم چې د ناټو راتلونکي روزونکي ماموریت محدود دی، خو روسیه دا ماموریت د ایساف بدل ګڼي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې طالبان ښایي په راتلونکي اوړي کې د پراخو بریدونو پلان جوړ کړي. کابلوف دا هم ویلي چې د اسلامي دولت په نامه وسله واله ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د سخت دریسو د استخدام لپاره ځان ته زمینه برابره کړي. د اندېښنو گاونډي تاجکستان هم اړکړی چې له افغانستان سره پر پوله خپل سرتیري زیات او د تیارسۍ په حالت کې کړي. افغانستان او تاجکستان په خپلو کې شاوخوا 1,340 کیلومتره اوږده پوله لري. اترتاس خبری آژانس د تاجکستان د پوسټ دی سرچینی په حواله وای لا افغانستان سره پر پوله د تاجک ځواکونو شمیر 2 چنده شوه او غزمه هم زیاتی کړی دی. تاجکستان دا امنیتی تدابیر په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت په ختمېدو سره دغه هیواد ته د وسلوالو او د نشي موادو د قاچاقړونکو د مخنیوي په هدف نیولې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان او د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان له دولت غواړي څو د کابیسا د نجراب ولسوالۍ د جنسي تیری پیشي عاملانو ته سخت سزا ورکړي شي. د کابیسا په نجراب ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو پر یوې 12 کلنې نجلۍ ډلې استیرای کړی وو. د دې موضوع په اړه مرزیه احمدزی راپور لري.
د افغانستان د بشر حقوقو سازمان او د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالین له دولت نه غوښتنه کوي سو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د جنسي تیری په قضیه کې ښکیل سیمه ییز پولیسو ته تر ټولو سخته سزا ورکړي. په یوه نوې پیښه کې د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو پر یوې 12 کلنې نجلۍ چې راکیه نومیږي جنسي تیری کړی دی. د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان رئیس لال ګلال ازادي راډیو ته وویل چې باید د دې ډول پیښو عاملین د قانون منګلو ته وسپارل شي.
د سازمان حقوق بشر غوښتنه همیشنۍ همدغه ده چې د داسې عدلي قضایي ارګانونو نه موجودي غوښتنه داده چې دغسې پیښو عاملین ته سخته نو سخته سزا ورکړي تر څو پورې د نورو دپاره دوی سزا وګوري او د نورو دپاره
د دې جلې پلار د سه شمی په ورځ د ولسی جرګې د ښځو چارو وزارت کمیسون ته د عدالت د غوښتنې لپاره ورغلی وو او دې کړي چې شپکتنه د شپې لخوا د دوی کور ته ورغلی او د دې پر لور جنسي تیری کړی. نوموړی له دولت نه غواړي سو د لور د جنسي تیری عاملینو ته د پغمان د پیښې په شان سزا ورکړل شي. په عین حال کې د ښځو د حقوقو یو ملاتړ ماری اکرمی له عدلي او قضایي ارګانون نه غواړي چې په قضیه کې ښکیل کسانو ته تر ټولو سخت سزا وټاکي.
زما په نظر دا ډیر بد چلن او ډیر بد خبره بد کار ده. نه د افغاني جامه ده، نه کار نه مني، نه انسانیت ده. دي په شریعت کې د ټول محکوموي او ځان د ښځو مدافعینو حقوق پر نمایندګي کې زه هم دا کار بالکل تقدیر کوم او وایم چې دوی پولیس محلي دا کسان چې دا کار وکړی دی دوی باید اشد مجازات ته باید جزا ورکړي.
د روان میلادي کال د اګست په 20مه یو شمېر وسلوالو په پغمان ولسوالۍ کې لغلا وروسته پر څلورو ښځو جنسي تیری وکړ چې یو پکې امیدواره وه. د دې پیښې 15 تنه مجرمین نږدې 2.5 میاشتې وړاندې په کابل کې اعدام شول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ د پیښې په تړاو 3 تنه نیولې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان حکومت د چهارشنبه په ورځ یعنی نن پر پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د برید په تور یو تن بل هم اعدام کړ. په دې اړه له پېښوره د زبیح الله شفق راپور ووري.
د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په مرکزي محبس کې امنیتي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پر پخوانی دیکتاتور ولسمشر پرویز مشرف د برید په تور کې نیول شوی یو تن اعدام کړی. نیاز محمد چې په خوای د پاکستان په هوایي ځواک کې دنده ترسره کوله په 2003 میلادي کال د دې هیواد پر اول پنډي خار کې پر پرویز مشرف د برید پلان جوړ کړو چې د امنیتي ادارو لخوا شند او نوموړی له خپلو ملګرو سره یو ځای ونیول شو. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې نیاز محمد ته د پاکستان پوځي محکمې د مرګ سزا اورولې وه، خو په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز له امله نه و تطبیق شوې. د پېښور د مرکزي مابس یو تن چارواکي د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی نیاز محمد د چهارشنبه پر سهار مهال اعدام کړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې په داسې حال کې په تر وروستي پیښو کې ککړو کسانو ته د اعدام پر سزا لګېدلی بندیز لرې کړ چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د رواني میاشت په 16مه نیټه د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي وسلوال برید وکړ. په دغه برید کې د 124 ماشومانو په ګډون نږدې 150 تنه وژل شول چې ډېری یې د پاکستاني پوځ د متقاعدو او برحاله پوځیانو اولادونه او یا هم نږدې خپلوان وو. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د صدر اعظم نواز شریف تر اعلان وروسته په لومړي سر کې د هغه 11 تنو فهرست ترتیب کړی چې د دې هیواد په بېلابېلو مابسونو کې د تروریستي پېښو په تړاو بندیان دي او د مرګ سزا ورته اورول شوې ده. تر اوسه پورې له دغه ډلې یوازې و کسان اعدام شوي چې په هغو کې د پاکستاني پوست پر عمومي قوماندانۍ او پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف برید کوونکي شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت همداراز وایي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې شاوخوا 1500 تنه هغه بندیان هم اعدام کړي چې په تروریستي پېښو او نورو جرمونو کې ککړ دي او د مرګ سزا ورکړل شوې ده. پاکستان په داسې حال کې یو بل ترهګر اعدام کړی چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او همداراز بشر حقوق څو ورځې مخکې له صدر اعظم نواز شریف غوښتي وو چې په پاکستان کې د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پېښور کې پر پونځي خونځي تر وسلوال برید وروسته د تروریزم د ځپلو لپاره یو شلمادي زقامي کړنلار جوړه کړې چې له مخې به په تروریستي پېښو کې ککړ کسان په پوځي محکمو کې محاکمه کیږي او ژر تر ژره به د خپل اعمالو سزا ویني.
پرون د بلوچستان په کیچ سیمه کې د درو تنو په مرمیو سوري مړي ترلاسه شول. له دې سره د حکومتي شمیر له مخې سږ کال په دې ایالت کې د موندل شویو مړو شمیر 144 تنو ته ورسید. له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په دې موضوع راپور لري.
په بلوچستان کې د اوسنی ایالتي حکومت لپاره تر ټولو لوی چیلنج د ورکو خلکو موندل او د هغوی د وژل کېدو او د مړیو د موندلو د لړۍ پای ته رسول دي. خو سږ کال هم د تیر حکومت غونډې په دې ایالت کې نه ورک خلک وموندل سول او نه یې د وژنې لړۍ تم سوه. د سې شنبه په ورځ هم د ایران پولې ته نږدې د کیچ زلې لمن سیمې د درو تنو مړي وموندل سول چې د پیژندنې لپاره د تربت ښار روغتون ته یوړل سول. د سیمې لیویس پولیس وایي چې مړي یوه ورځ مخکینی معلومیږي او درې واړه پر سرونو، سینو او مخونو ډزو وشتل سوي او بیا په یوه دښته کې غورځول سوي دي. په وژل سویو کسانو کې یو د مند او بل د دشت سیمې بلل سوی خو درېیم تن نه دی پیژندل سوی. د دوی د وژنې علت څرګند نه دی، خو د ورکو بلوڅانو د ملاتړ سازمان مشر ماما قدر بلوڅ وایي چې دغه درې واړه کسان د ورکو بلوڅانو له ډلې څخه وو. د بلوچستان د داخله چارو دفتر په خپل کالنی رپورت کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د 144 تنو مړي موندل سوي دي چې وایي په هغوی کې 140 تنه د پیژندلو نه وو. خو په پیژندل سویو کسانو کې 1 مړي د بلوچستانو، 15 مړي د پښتنو او 19 مړي د نورو قومونو د خلکو وو. د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدر بلوچ بیا په تیرو 12 میاشتو کې د موندل سویو مړیو شمیر تر حکومتي شمیر څو چنده زیات یادوي او وایي چې تر تیرو حکومتونو د اوسني حکومت په وخت کې د ورکو بلوڅو زیات خلک ورک سوي او وژل سوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې په تشدد د وژل کېدونکو کسانو د خرابو مړیو د موندلو لړۍ شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوې او لا هم روانه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد حسن هنری د تخار ولایت د شکمشل ولسوالۍ څخه لیکلي وایي زیات افغانان سولې ته ضرورت لري، اما پاکستان په افغانستان کې د سولې مخالفت کوي. یو بل اوریدونکي صادق کونړی لیکلي وایي له لوی او مهربان خدای نه زما سوال ده چې 2015 کال په افغانستان کې د سولې او امنیت کال وګرځوي.